کله کله خو یو جنگ هم په ډېر وخت کې نه وړي.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، وړاندې درته اونیز بحث خبرېدو ته چمتو دی. دا بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د طالبانو د مالی وزارت د بودیجې پر نوې طرحې خبرې پکې کیږي، خو اوس په مکړی لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په روان 2022 کال کې له 10 میلیونه او 15 لک کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون ناوخت د کورنۍ نړیوال ورځ په مناسبت په ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وای په غرنۍ سیمو کې هم میندو او ماشومانو ته ځان رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي، د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرفانو مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د غرض افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرفانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون په ټول افغانستان کې د صرافانو مارکیټونه په دې خاطر تړلې و چې دوی ویل طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین د وسړي په ډزو یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. مشکوک کس آسیایی بلل شوی دی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی. پولیس وایي چې دا مشکوک کس نیولی او د دوی په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایروس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,960 کسانو کې تبه او د کورونا وایروس علایم لیدل شوي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه ور مورز، یعنی د شنبه په ورځ د غوي یا سور په څلور وشته اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده، چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په څلورویشتمه د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل، او دا له واکمنې وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ وه، چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي برخه وه. جمهوري نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالی کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 25 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده که نه. دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ او نورې پوښتنې په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له از رخش صاحب نه په یوه پوښتنه پیلو. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته ګران میلما او هم نن د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو که چه من دعات که کری و ریسرچ کری و پینزه تر اویا میلیارد دلار پوری چینی دی اوائی دی دولتی شتون در لدر مخی، اما هیچ وقت تر دو اشار دو میلیارد از خزیات پیسی نتوری داری. پخوا خو اوائی زیاد بو اقتصادی کازیب رونقم شتون در لدر، اما فسادم پکی او او دا پیسې نه ټولېدلي، د ګمرکاتو پیسې حیفمیل کېدل، همدارنګه د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق اوس شتون نه لري. دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عوایدو د دولت لبینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي ودې، لکه نظامی مرستې چې 4.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسلوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زموږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله، او هغه شامل د بودجه نه و. دا عوامل له بینه تللي دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالره او 15,000 ډالره په کرایه او 40% حکومت ځینې اخیستلي، هغه اوس شتون نه لري. خو بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دې شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي. بله. او د دولتي تصدیو د عواید څخه.
بله.
او معدن څخه، یو څه معدن څخه.
بله، د معدنو برخه به وروسته هم بحث پیو کو چې څومره فعال ده او هيا پامغه کچه چې پخوا و پامغه کچه پیسې او وای تر راځي کنه. مګر اوس زغړم کلګ په روخانه راته وایاس چې اوسنۍ بودیجې د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمای نه هم کم ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 231 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده له عوایدو راټولېدای شم دسې؟
نه، زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 231 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې دا
میلیارد
په هارد کرنسی باندې سنجول کیږي، د مثال په توګه افغانستان افغاني پیسې په تیر 8 میاشتې کې تقریبا 15% غورځېدلې دي. یعنی معنی دا چې که 211 څخه میلیارد څخه تاسو 15% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجې تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د دا ځنګلتیا یو دا دی چې دا انکشافي بودجه په کې شتون نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به تمه کېږي نه په راتلونکي کې، ځکه چې که چیرې انکشافي بودجې شتون ونه لري، پراختیایي بودجې، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 8.9 میلیارده پراختیایي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب یې فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسې؟
دا تقریبا 40% دی پخوانی د تیر کال د انکشافي بودجې په پرتله، دا 40% دی، 80% لږ دی. او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوی نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوی شتون نه لري، موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطرې نه لرو. نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالي هغه چې دي د وروس د پاتې شیان چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ دا زیاتیږي او زیاتیږي، امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډېر کانالونه جوړ شوي نه دي، ځکه چې هلته وچې دي، ویجاړ دي، هغه چنګیز دوران څخه تر دا مهاله پورې هم دغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونه ته ډیر ضرورت لرو، انکشافي بودجه ته ډیر ضرورت لرو، کنه بدلون نه راځي فقط په خپل ځای پاتې کیږي، بیکاری خپل ځای پاتې کیږي، لویږي او دربدری خپل ځای پاتې کیږي.
مننه مننه تاسو صاحب. آزاد صاحب تاسو را سره یاست، ستړي مشي درته وایو. فکر کوي چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، که پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجې په تناسب؟
سلامونه درنشت قدرمن تکل سه تاسو ته معلومه ته او هم درنګ قدرمن اوریدونکو ته په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شل کلونو کې هغه ول چې لازم و افغانستان هغونه توانې دی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت ورته لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډیر اقتصادي پروژو ته یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لامینونه، لومړی دا چې طالبان د دې لپاره د امکانات یعنی اقتصادي امکانات نه لري، دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د اقتصادي مبخې د پراختیایي بودیجې لپاره او بیا دغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرفه پورې ظرفیت نه لري، او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سر شیان نه وي تاسو هیڅ انوان نه شئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیایي بودیجې لپاره حتی هغه لومړني ګامونه پورته
کړئ. اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟ سوال زما دا و چې تاسو ویل اراده هم نه لري د طالبانو حکومت. ما ویل سوال دا دی
و اراده له دې ځای معلومیږي چې طالبانو را تک سره سم موږ ولیدل چې په دننه په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکي یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه هلته و، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښه سوله، تخنیکي ځایونه په غیر مسلکي خلکو باندې ډک سوله. هغه که په هر برخه کې و، په د صحت نه نیولې تر تعلیم پورې، یعنی په د پراختیایي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکي کسان ته اړتیا وه هغه لرې سوله، او د یو په ځای باندې غیر مسلکي مطلق غیر مسلکي کسان راوستل. دا په خپله دې کاروندی کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره پراختیایي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده
په عملی ډول باندې دل کیږي. مانه اوازات صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له اوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د رنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم شو هغه له افغانستان څخه ووته یا فلس. نو د عوایدو د په دغه کچه باندې 210 میلیارد افغانیو کلنۍ بودیجې ته که موږ وګورو، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دا توانایي وي چې دوی وتوانېږي د داخلي عوایدو د راټولېدو کې هغه مالیات وي، او په مالیاتو کې که اره برخه وي د معدن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کرډیټه پورې، چې پخوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نه نیولې تر نرخونو پورې هغه لس فیصده، چې دا دی وتوانېږي چې په دغه کچه باندې بودیجه د طالبانو ته برابره کړي اوسني حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظي صاحب. د بودیجې کسر اول خو زمونږ اوریدونکو ته که شر هم کوي چې 4.5 میلیارد دوی وایي چې د بودیجې روانه بودیجه کې کسر دی، اول دا کسر څه دی لطفا در ته توضیح کړئ.
او د ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتل چې شي، او هغه پیشبینیګانی چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغه پرتل کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډیر اواید لري خو ټول په بودجه کې نه شاملوي، یو برای یو برخه زیرمه کوي خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې او اچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې اواید تر مصرف څخه زیات دي هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او اواید شتون نه لري، دا چې کمبودی اټکل کېدی شي هغه اټکل چې واقعي اواید ورته موجود نه وي هغه ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د یو 201 میلیارد افغانۍ ورته نه لري، او دوی ته پته شته چې
201 میلیارد نه څلور څلوېخ نه ورته لري. همداسې
دا څلور سرویخ پاتکل کې نو ورته لري خپل تجربه لمخیوس خدا پیسې خو یې سم نه دی راغلی، ځکه چې کال نه دی راغلی تر اوسه پورې. کال خو نوې دوه میاشتې تیر شوې دي، لس میاشتې لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربه لمخې دا څلور سرویخ میلیارد ورته کسر اټکل کړی دي. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقیق پیدا کوي سونه اواید راټولېږي. دوی خو اواید ویلي دي چې د یو سلو اوات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي، اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوی دوه میاشتې تېر شوي دي، تحقیق نه دي موندلي. دوی خو اټکل کړي دي.
بله، او یو بل خبرم چې مخکې آزاد صاحب یاد کړه، تاسو خپل یاد کړو بخې د فساد له وجې تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لویه برخه پیسې هم لمینځتلی یا په بودیجه کې نشو شاملېدلی. دغه موضوع هم لطفا راته تشریح کړئ له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم کستا سپامی اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراب کې قرار لري، څلوېښت میلیارد ډالر بودجه ورته، درې دېرش میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان څلوېښت میلیارد سخاوتمندانه ورته تصویبوي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شول، اول ځای په اروپا موزیک کې ونیوه. افغانستان هم داسې و، په افغانستان کې ډېرې پیسې ورېدلې، دونه پیسې راتله چې هېڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شتون نه درلودل، یو صاف شفاف حسابدهي موجود نه و، هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت لخوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څخه لکه چې په جرمني کې تحقق مومون یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي، اکثرا د فساد مشمول شو، بیا دا فساد عادت شو. وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېر اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هیوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې، او حتی په دا 2000 او 2001 آغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازي افغانستان څخه ورته کنګل کړل ورته چې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نوی، اما فساد شته موږ دا پیسې نه درکو تر څو چې دا فساد د بین وي.
بلې، له اوسنی وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب
یز وایم ارزمه دغه چې کچیری دا دوی صادقانه او مخلصانه کارو کې د عواید او منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی وتا کومه تقریبا 15 غشت شپه غشت موږ د عمومي سروي وکړي په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي دی افغانستان 15 تر 20 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راتول شي، اما نه راتولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، دخل نیمایي خو پاتې دی، یو په درې خو پاتې دی، چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دغه شرط چې کچېری د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب ونه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنت کاران او دا سوداګران و نه تښتي دوی و تښتي در خدای منابع دی عیدات دولت خو همدغه دي چې مالیات د دکاندار څخه نیسي د تاجر څخه راخلي او د صرف څخه راخلي اوس خو د دوی سیاستونه دغه سوي چې بانکونه اوس په بشپړه توګه کار سم کار نشي کولای مالیاتونه لري ترانزکشنونه نشي کولای بانکي خدمات نشي ورکولای او په افغانستان کې په بلګو د افغانستان کې د نمائندګۍ نه لري د خدمات پولیس صرفیان کوي دا صرفیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکړي او 10 میلیون او تر 50 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري سرمایه دا دونه پیسې د کوم کې دا په خپل کلکیجن دی د افغانستان دی د صرفیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسېږي خپل کورنۍ ته د مرستې کې په منظمه توګه دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کیږي چې صرفیان کارونه کوي ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې د ترانزکشن نه کوي چې نه کوي بیا څنګه شي نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دې لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي دا سوال دی
بله مننه آزاد صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي یا پخوانی چې هغه ځواب کړي دي او نوی ظرفیتونه نه دی ایجاد کړي او په پوسټونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارل دي دغه بودیجه د دې بودیجه ترتیب د بودیجه د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده دا دوی فکر کوي په کوم وسایلو د کوم کسانو او د کوم تخنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده
ګورې کومه طرحه چې وسیله جوړه کړله او اعلان هم کړله تر اوسه پورې خدا اصلا دقیق نه ده چې دی وکولې شي چې دغه بیا د سبب بودیجه هم د راتول کې کنه خو مشخصه دي طرحه د اساس پښتن تر ازو د افغانستان په دولت کې په ځنګړ توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په مسایلو باندې کار کېده کڅه هم حالت هم نیمګړتیا وړي زیاتې وي نو خلا ډېر کاپیانه پرتې وي په خاني حکومت هم ډېر وخت د کاپی پیسټ استعمال لري په مشهور سي و دغه سره کار اخیسته نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه کې لانسوي دا هغه ظرفیت چې موږ په طالبانو په اوسنی حکومت کې وینو چې ډېر کار دی هغه دغه څخه څوک سترګې نیسي پټولای په هغه کې دا ظرفیت ځنه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وی اته په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی ځکه په ټیټه کچه باندې هم خواني مامورین د رخصت کړی دي یا ډېرې مامورین په خپل له هواد وتل دي لدندو خپل مستعفسي وي دي نو یو خدای دې چې ځنی طرحالت پر تی وی هغه اخیستل سوي دي او ځنی شان ځنه ایډیټ سوي دي تر څو د وکول شي د 1401 د کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یو کاپی جوړه کی او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خبره سوي دي داسې ګنګوسي هم دي داسې ویل سوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځنې تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي حتی په افغانستان کې ځینې وخت نه هم وي یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي ځینې طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي دا امکان هم شته نو دغه دواړه امکانات دغه دواړو مسایل ته په کتو چې یو به په خوانی طرحې کاپی شوی او بل مسله دا چې دغه سي تخنیکی ټیمونه چې بهرني تخنیکی ټیمونه په افغانستان د اوسنی حکومت هغه تخنیکی برخه چاره پر مخ بیای دغه په مرسته باندې هم د طرح جوړېدلای شي
مننه آزاد صاحب قدرمن اوریدونکو د آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری په کار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي چې البته هغه محل د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې و او ویلي و چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او د دوی دا وړاندیز رد کړی و قدرمنو اوریدونکو په وروستیو 15 دقیقو کې د خبرونه غواړو دا بحثونه سره راټول کو. زمونږ دوه درانه میلمانه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد را سره دي. یوې وروستۍ مسلې ته ورزو چې زه غواړم د دواړو میلمنو نظر په دې اړه وپوښتمه چې 211 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د دې لپاره د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظي صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د دولت په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلې. که څه هم دا ډېر یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسېدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,800,000 ملکي مامورین ول، درې لکه 250,000 نظامی پرسونل وو د افغانستان په درې ادارو کې، دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او 4,000,000 خلک متقاعدین ول، معلولین او د شهاده او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلې. او دا پیسې که چیرې هغه خلکو ته ورکړل شي، خو دا امکان دې شته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي او که یا تنقیص شي او تعداد یې برطرف شي او تعداد یې وي د ضرورت له مخې، او هغه خیالي شیان چې ویل کېدل، مثلا خیالي ښوونځي، خیالي معلمین، خیالي پولیس او خیالي دا شیان، هغه هم ځینې شته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي. او پرمختیایي بودجه خو بالکل ډېر لږ دی، $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی هغه ساختارونه چې موږ یې لرو، لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار، کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان، دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید یا شي، یاره خو داسې نه دي چې هغه جوړ شي بیا ترابده پوري وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایي بودجه کچيري نوي، خو بیا د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولای. په دې خاطر باندې دا بودجه دګدي بیا د تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دي چې هم دا کوچنی بودجه هم تحقیق مو میکنه مو میعواید ورته راځي کنه راځي.
ډیره مننه آزاد صاحب، ستاسو نظر. یوازې 2 دقیقې وخت لرو د خبرونه تر پایه.
ګوره کچيري هم دا بودجه واقعي هم وي او د وټفاني اشراکول هم کی ظاهرا راټول وي او بل چې هر سرچینه نورې سرچینې هم ولري، دا یو سرچینه کوم لاس باندې د یو سلو د 210 میلیارد ډالر ولري. نو دا د حکومتداري د پاره کو وایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي. هغه په دې معنی چې په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوی دا نه په هیڅ انوان کفایت نه کوي، او هغه ډول لکه هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي دغه لپاره دا پیسې حتی تر ډېره اضافه هم دي، ځکه دلته ملکی خدمات اصلا وجود نه لري. د همدې کال چې دوی میاشتې سیوري تر دې وړاندې چې جمعه و دوی میاشتې وړاندې، یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې د اوکراین په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې هدي اقل د پیسو په بدل کې، البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضي اوکراینو ساحه، اګه طالبانونه توانیدل ملکی خدمات اصلا وجود نه لري. په تیرې وونه کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه و، دا په پیګو سړکونو، روغتیاي، تعلیمي، خصوصي سکتورونو د خدمات دا وجود نه لري. د دې تشکیل د کله راسو د بخوانی تشکیل په پرتله باندې خورا ډیر محدود دی. په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه، طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلي په ټیټه کچه باندې، په لاسو کې چې وته هم پیسې یا شاو ما شات نه ورسیږي. نو د دغه دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي هغه خپل امکانات ترلاسه کوي، دغه د پاره بیا 211 میلیارد ډالر څه کوي چې 11 میلیارد ډالر ډیر زیاتې پیسې دي
د دولتداري
د پاره، او په واقعي دولتداري د پاره ډیر زیاتې کم دی وي څنګه نه لري.
ډیر زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې را سره وو. دا بحث په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا د خدای پامان.